السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تشریح غلاست په پاکستان کې د مازیګر څلور بجې سوې نن سیشن بده د چونګاش یا سرطان 14 د جولای 15 دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغي اخته شوي د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 15 ماشومان تیر شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته شوي دي د ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل شوي تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته شوي وو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خانابات ولسوالۍ کې لڅ باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. نامعلومو وسلوالو کسانو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې په ډزو د ټرافیکو دوه پولیس افسران ووژل. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي حمله نن په ډیره اسماعیل خان کې سوې ده. د پولیسو په خبره دغه دوه ټرافیک افسران په دنده بوخت و چې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې حمله وکړه او بیا له ساحې وتښتېدل. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ وایي د دغه پوځي تړون د نویو غړو په توګه د سویډن او فنلند د تصویب پروسه به نن رسما پیل سي. هغه خبریالانو ته وویل دا د سویډن او فنلند لپاره یوه ښه ورځ ده. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په نتیجه کې په سویډن او فنلند کې تاریخي بدلون راغی. په ټوله کې د اروپا د شمال په هیوادونو کې عمومي افکار تر دغه یرغل وروسته په چټکۍ په ناټو کې د غړیتوب په طرفداري بدل سول. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي چې وادي له انتقادونو سره سره لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي.
د نیوز انټرنیشنل په نوم پاکستاني رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي وادي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي.
پر دې موضوع د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
دوی په ډېره مهارانه او مکرره توګه غواړي چې زموږ مادنونه استخراج شي او دوی ته په ډېره ناچیزه توګه وپلورل شي.
په بل خواب کې د ملکیانو د ځورونې او جبري کډې کولو راپورونه ورکول شوي. طالبان وایي
دا مطلق دروغ او تبلیغات موږ ردوو.
طالبان وایي چې د معلولانو او شهیدانو کورنیو ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکوي. د نور ولایتونو په څیر میدان وردګ کې هم د اوبو سطح ټیټه شوې. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پروګرام د دې خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدل شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تر لدې چې افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه، خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستان د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د دې هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي، خو په دې شرط چې په ارزانه بیه ورکړل شي. د نیوز انټرنیشنل په نوم پاکستاني رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي غواړي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن له نړیواله بازاره په نیمایي بیه تمامیږي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امر کړی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره په کالدارو وپلوري او تر خوا یې صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلي وو چې پاکستان به له افغانستانه د ډبرو سکرو په وارداتو د مالي اخیستو څخه په یوه کال کې 2.2 میلیارد ډالر وګټي. خو د طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته د طالبانو حکومت د چنګاښ په ومه وویل دوی یوازې په صادراتو مالیه 10% لوړه کړي او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز د پاکستان د حکومت دی او بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري. بلکه افغان سوداګر د ډبرو سکاره له دوی اخلي او پاکستان ته صادروي. د پاکستانی چارواکي ویلي حکومت په یي خصوصي سکتور وهڅوي چې له افغانستانه د ډبرو سکاره والد کړي او ښه پولي مدیریت او د ریل ترانسپورت له لارې به ورته اسانتیاوې هم برابرې کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیدو د غوښتنې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. خو پاکستان ته د ډبرو سکرو د لیږد په تګلارې لا هم نیوکې په خپل ځای دي. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتیا:
حالا که تقاضا به زغال سنگ افغانستان در
اوس چې د سیمې په مارکیټونو کې د افغانستان د ډبرو سکرو تقاضا ډیره ده، موږ باید د همدې عرضه او تقاضا له لارې هڅه وکړو چې په مارکیټ کې د ډبرو سکرو لپاره بیې وټاکو. د ډبرو سکرو د استخراج او مدیریت په برخه کې هم باید پام وکړو. فکر کوم اوس په غیر مسلکي توګه کیندل کیږي.
ایمادن استخراج میشه
په پاکستان کې د برېښنا کمی، د تیلو او ترخوای په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کیدل هغه څه دي چې پاکستان یې مجبور کړی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځني ډول پاکستان ته لس تر 15 لس زره ټنه د ډبرو سکاره صادرېږي، خو رویټرز تیره میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1500 ټنه یاده کړې وه. پاکستان غواړي د سویلي افریقا او اندونیزیا پر ځای پارزان او خبای له افغانستانه د ډبرو سکاره وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې پرې وچلوي.
په راپور کې مو وریدل که څه هم له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکې لا پر ځای دي. د پاکستان د مالیه وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالیې د لوړولو خبره وکړه. د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکي رحمت خان اندړ څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې څه فکر کوي د افغانستان د ډبرو سکرو سره د پاکستان لیوالتیا په څه معنا ده؟
پاکستان چې د 45 کلنه جګړه کې زموږ هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او د هر حکومت لپاره مخالفین روزلي دي او کوشش کړی چې زموږ ډیر معدنونه د قاچاق له طریقې دوی ته ورشي، همداسې که قیمتي ډبرې دي او یا هم زموږ چارتراش دي او یا هم نور، او کوشش کړی چې په افغانستان کې یو داسې قوي افغاني حکومت نه وي تر هغو دوی دغه د قاچاقو لړۍ روانه وي. اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده، د دوی سره ډېر نږدې اړیکې وي. دوی وکولی شول چې ډېر زر لومړی د ډبرو د سکرو تجارت اړیکه له اسلامي امارت سره سمه کړي او دوی ته په بېساري توګه روان دي. دوی کوشش کړی چې دغه د تجارانو د افغاني تجارانو تاریخ دوی ته ورشي، دا ځکه چې دوی پوهیږي چې د افغانانو د غبرګونونو او د نړیوالو د غبرګونونو سره به مخامخ شي. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خرابه ده او دوی په ډېره مهارانه او مکرانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډېره ناچیزه توګه وپلورل شي. دا چې ولې د پاکستان یو ډېر لیوالتیا لري تر هغه زموږ د ډبرو سکاره واخلي، واضح خبره ده. تر کومه ځایه چې موږ په درسونو کې ویلي دي د افغانستان د ډبرو د سکرو په معدنونو کې داسې ډېرې نورې قیمتي ډبرې هم شته چې هغه متخصصین کله چې هلته کار کوي هغوی پوهیږي. زه هیله منم چې په افغانستان کې اول د ډبرو سکاره چې بهر ته لیږل کیږي دا باید تجزیه سي د دوی مشخص هغه لابراتوارونه چې زموږ معدنونه لري تر هغو یوازې د ډبرو سکاره بهر ته ولېږدول شي، نه دا چې په دې کې زموږ ډېرې قیمتي ډبرې هم لاړې شي.
کله چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه وي پیژندل سوی او د حکومت په سطحه ورسره تړونونه منه دي، پاکستان د کوم اصولو له مخې دغه سکاره واردوي او دا پیسې چاته ځي؟
دا څه فکر کې دی پاکستان کله چې طالبان سره ډېر نږدې اړیکې درلودې او د طالبانو مرکزونه هلته وو، دوی به ډېر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. موږ وینو چې د پاکستان حکومت لکه څنګه چې د پخوانیو د تیرو حکومتونو سره دوه مخی او درې مخی سیاست کړی، د طالبانو سره هم په همدې قسم مخکې ولاړل او طالبان یې په رسمیت ونه پېژندل. همداسې اوس دوی په ډېره مهارانه توګه سره پاکستان کوشش کړی چې مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت سره قرارداد د ډبرو د سکرو نه دی کړی، بلکې تکتیک سره د افغانی تجارانو لوري دوی ته ورول کیږي. دا ځکه چې دغه د ډبرو سکاره طالبان لومړی په افغانی تجارانو خرڅوي او بیا وروسته دغه په شخصي توګه پاکستان ته ورول کیږي. یعنی یو د چل لارې ځان ته پرېښې ده، هم طالبانو او هم د پاکستان حکومت.
د ډبرو سکرو ترڅنګ پاکستان ته د بیلابیلو نورو قیمتي معدنیاتو د قاچاق راپورونه هم ورکول کیږي، خو طالبان وایي چې دوی د دغه ډول قاچاق مخه نیولې ده. دغه راپورونه څومره دقیق کیدای شي؟
د ګاونډي هیواد پاکستان چې کلونه کلونه کیږي په افغانستان کې د جګړو لمبو ته مواد سوخ پیدا کړي او پکې ورته ویلې ده، دوی زموږ د جګړې څخه ډیره ناوړه استفاده کړې ده، کوشش کړی چې زموږ معدنونه په ډیره بیرحمانه توګه ولوټي، هغه هم د خپله د افغانانو د طریقه. په افغانستان کې وضعیت د اقتصادي کلونه کلونه کیږي چې ښه نه ده، زموږ خلک یې محتاج او احتیاج لیدلی دي او دوی ته په خدمت کې دي. اکثره سرحدي ولایتو کې زموږ خاورې لاندې کړې، مخکې راغلي دي. د طالبان حکومت چې اعلان کړی چې موږ دې مخه نیولې ده، دا دومره اسانه خبره نه ده. موږ د پاکستان سره د ډیورنډ کرښه 2200 کیلومتره فاصله لرو او خط لرو. دا به ډیره ستونزمنه خبرې چې د دغه سو قاچاقو مخ ونیول سي، هغه هم چې پاکستان ډیر اوس په دې کې مهارت پیدا کړی ده. او تاسو وینئ چې د دوی په میډیاو کې کله چې دوی تحلیلګران د دوی سیاسیون کینی، همدغه خوشحالي کې چې موږ شکر چې موږ په سنګ کې افغانستان لرو، زمونږ هر څه افغانستان دی.
د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنون کوي رحمت خان اندړ وو چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې 12 دقیقې دي. د سرپل د بلخاب بلوس ولې ځنی بي ځای سوي کورنۍ وایي چې لدې سیمې لا هم د ولسی خلکو بي ځای کېدل دوام لري. دوی په خبره د طالبانو بد چلند د سبب سوي چې د سیمې اوسیدونکو خپل اصلي مين پیژدي.
فیر کدم پیش موټرای نو فیر کدم کو مو
دا د بلخاب ولسوالۍ یو بي ځای شوه کډوال دی. وای د طالبانو لویری ل خپل کورنۍ سره نږدې وو نه په دختو او غرونو کې تیر کړه. دا چې ل سختو کړهونو وروسته اوس توانې د مرکز سره پول ته خپل کورنۍ ورسوي. ازادي رادیو ته وویل
نو ولی سره پول اومد به قریه
د سرپل والی زموږ سیمې ته راغی، خلک راټول کړل. که څه هم خلک کم وو، ځکه ډېرې غرونو ته کډوال شوي دي. په دې وخت کې د طالبانو نوی وسلوال سیمې ته راورسېدل چې د طالبانو سره قطعه بولي. دوی خلکو ته وویل چې موږ دا سیمه په خپل زور نیولې او کولای شو په زور خلک اصلاح کړو. یعنی د والی صاحب خبرو ته هیڅ اهمیت ورنه کړ.
دی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي ان سرپل ته په لارې د امکاناتو د نه موجودیت له امله ولیدل چې یو ماشوم مړ شو. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د بلخاب ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې خپرې شوې چې دوی له خپلو سیمو دښتو او غرونو ته کوچېدلي دي. خو طالبان د خلکو د بې ځایه کېدو او دغه شان د ولسي خلکو په وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاګانې ردوي. دغه میرمن هم وایي د طالبانو له ویرې نږدې وونۍ په دښتو او غرونو کې تیره کړې ده. دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. دا میرمن ادعا کوي چې طالبان په بلخاب ولسوالۍ کې خلک په مرګ واخی چې باید بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خو په خبرې کله چې یو شمیر کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شوي، دوی ورسره بد چلند کړی دی.
دوی مسجد ته لاړل، مکرونه یې مات کړل، هغه چې خلک پرې لمونځ کوي. دغه شان د خلکو د کورونو دروازې یې ماتې کړې. زموږ د کور دروازه یې هم ماته کړه او کور ته ردېننه شول. هلته اوس هیڅ آبادي نشته. موږ که څه هم بېرته خپل کور ته ستنه شو، خو ډېر پاتې نه شو. د 2 ساعتونو لپاره وو او د غاړې کالي مو راواخیستل او راووتو. په اول ځل چې له کوره راوتلو ان د غاړې جامې مو هم نوې راخیستې.
ما شاید کدیم رفتیم، ما حتی لباس تخو خو گرفتیم. غوښتنه ته نسب دي.
دا ټینګار کوي چې طالبانو یو مقدسات تسپکاوی وکړو او د کور دروازې ورمات کړي. خو د طالبانو د کورنوي چار وزارت ویان عبدالنافع ټکور دوه ورځې وړاندې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ادعاګانې رد کړي.
دا مطلق دروغ او تبلیغات موږ ردوو. د اسلامي امارت خاموش کې دا نسته چې څوک دې وزوري. اسلامي امارت اساس دې لپاره نه د خودل سوې سي چې چاته زور ورته. اسلامي امارت په تګلار کې دا دي چې اسلامي امارت ځواکونه د خلکو حاکمان نه بلکې خادمان دي.
له دې وړاندې د بلخاب ولسوالۍ یو جومات ته منسوبه داسې ویډیو هم خپره شوې چې یوه ډله وسلوال طالبان پکې موسیقي اوري او یو تن یې د جومات په منبر ناست دی. خو دغه ویډیو کرواله نه دی تایید شوې. د سرپل په بلخاب کې جګړه وروسته تر هغې ګرمه شوه چې د طالبانو یو هزاره غړی مولوي مهدي د طالبانو له رهبرۍ سره مخالف او وروسته دغې ولسوالۍ ته ولاړه چې وروسته پرې طالبانو حمله وکړه. د مولوي مهدي او طالب مشرانو ترمنځ د دغه وسلوالې جګړې لامل د دوی ترمنځ شخصي ګټې یادې شوې دي.
د بامیان دوه اوسیدونکي دا کوي چې یو طالب چارواکي د وسلو د لرلو په تور سخت وهلي او شکنجه کړي. هغه ادعا چې طالبان ردوي.
محمد نقیب نومیږي. په بدن یې د سخت وهلو نښې له ورایه ښکاري. تر دې چې تر نامه لاندې کین لوړتا د بدن لاندې برخې د ډیر وهلو له امله سخته ټپي شوي او اوس پړسېدلې او شنه اوښتې ده. وایي د بامیان په کهمرد ولسوالۍ کې چې یوه تاجک میشت سیمه ده د طالبانو د یو ځایي قومندان قاري فرید له لوري وهل شوی دی. د ادا کوي چې قاري فرید ترې وسله غوښته خودنه په مخکینی نظام کې دنده مخته وړي او نه یې هم ټوپک درلود چې هغه ته یې ورکړي. نو له همدې امله یې دی سخت وهلی دی.
تر دې چې مجبوره شوم چې وسله واخلم. له ما یې درې میله وسله غوښته. نه اربکیانو نه مو وسله درلوده. ملکي خلک یو. وسله مو له کومه کړه؟
د طالبانو لخوا د شکنجه شوی او دې کسانو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي. په دې ویډیو کې یو بل تن هم چې خپل نوم احسان الله خي لیدل کیږي. د حمیدا کوي چې د قاری فرید لوري په همدې تور چې غني وسله لري وهل شوی دی.
په یو ډډې ډېر وهلی يم. د قاری فرید کسانو خپل قاری فرید د کهمرد ولسوالۍ دی خو په دې نه پوهیږم چې څه دنده لري.
د بامیان په کهمرد کې د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا وهل شوی یاد کسان وایي له دوی اویا میله نوره وسله هم غوښتل شوی او ګواښل شوی هم دي. دوی ادعا کوي چې ژوند ته یې ګواښ پیښ دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې ادعا په اړه له قاری فرید سره هم خبرې وکړو خو په موندلو یې بریالي نه شو. خود طالبان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سره مو یاد موضوع شریک کړه. مګر ویان دی عبدالنافع ټکور ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه بي خبري وخوده. ټکور ویل ډېرې دا ډول موضوعات د دوی ضد د تبلیغ لپاره هم خبريږي. له دې وړاندې هم په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پکې لیدل کیږي طالبان خلک صحرایي محکمه کوي. موده وړاندې له پنشیر ولایت نه یو ویډیو خبره شوه چې پکې یو ملکی وګړی له دې عمله چې ول یې د مخکینی نظام پوځي یونیفورم اغوستی په مرمۍ وشتل کیږي. طالبانو په زلونو ژمنه کړې چې د دې پیښو مخه نیسي او تر خوا یې هغه پیښې چې شوي د څېړنې ډاډ یې ورکړی. خو تر اوسه د دې ډول پیښو د څېړنې یوه پایله هم نه ده رسنیزه شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږو مترو اورېدلی سئ. وړاندې په خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې میدان ورده کې د اوبو سطح ټیټه سوې چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. خو اوس یوه نړیواله مسئله. د بریتانیا حکومت وایي چې پر بیلاروس او د دې هېواد واکمن الکساندر لوکاشنکو پر رژیم به اقتصادي، تجارتي او د لیږد رالیږد برخو کې د بندیزونو یو نوی پړاو اعلان کړي. اجمل ان او نور تفصیل.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو بیان کې ویل چې د بندیزونو د نوې جوپه کې ځینې هغه د پام وړ اقدامات هم شامل دي چې د روسیې په وړاندې هم لګول شوي. په بیان کې ویل شوي دا بندیزونه به د سې شنبې په ورځ رسمن اعلان او عملي شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د بلاروس پر مالونو 15% کې د ګمرکي تعرفې لوړول او د بلاروس په واکمن الکساندر لوکاشنکو او د حکومت په نورو لوړپوړو چارواکو د بشري حقوقو څخه د سرغړاوي او د ولسواکۍ د ننګولو په خاطر بندیزونه په دې ټولګه کې شامل دي. لویدیځو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د سرګن تیری په خاطر پر روسیې مالی بندیزونه لګولي. بلاروس که څه هم په مستقیمه توګه په دې جګړه کې ګډون نه لري خو روسي ځواکونو ته یې لوجستیکي ملاتړ برابر کړی. اوکراین ته د بلاروس له خاورې د زیاتو روسي سرتیرو داخلېدو لویدیځ هیوادونه مجبور کړل چې پر بلاروس هم بندیزونه ولګي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دام راغلی چې دوی به په نړیواله کچه د برتانیا د مالی سکتور خدمتونو ته د بلاروس لاسرسی محدود کړي او زیاته کړي ده چې د بلاروس رژیم په کارنده توګه د پوتین یرغل ته سانتیابي برابرې کړي دي او روسیې ته اجازه ورکړي چې پر اوکراین د گزارونو لپاره د بلاروس خاوره وکاري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم ویل شوی چې بلاروس له خپلو پولو څخه پر اوکراین د توغندیو د ویشتلو او پر خپل هوایی حریم د روسیې جیټل وټکوته د الوتنې اجازه ورکړي. برتانیا همدارنګه لوکاشینکو له دې کبله هم ملامته کړې چې په څرګنده یې پر اوکراین د پوتین د خونړي یرغل په اړه د کرملن د روایت ننګه کړې او دا کوي چې کیف روسیه جګړې ته پارولې ده. د روان کال د فبروري میاشتې پر څلیرشتمه پر اوکراین د روسیې د تیری راهیسی د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر روسیا او بلاروس د بندیزونو په لګولو کې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې مخکښ رول لوبولی دی.
په تخار ولایت کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. په دې لیگ کې به د ولایت په کچه لس لوبډلې په خپلو کې 45 سیالۍ ترسره کړي. د تخار ولایت د فوټبال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاد لیگ به 2 میاشتې او 15 ورځې دوام وکړي. د دې لیگ د ترسره کېدو هدف په شمال ختیځ کې د فوټبال سیالیو لپاره د غوره لوبډلې انتخاب بلل شوی. د شمال ختیځو ولایتونو د فوټبال لوبډلو په ګډون د فوټبال اتلولۍ لوبې د روان مریز کال د مني په لومړیو کې پیلېږي. په هرات ولایت کې د فول رزم ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د غوراوي سیالۍ ترسره شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د افغانستان په کچه د فول رزم ملي لوبډلې د رامنځته کولو په هدف د غوره څیرو د پیژندلو په لړ کې له هرات ولایت څخه 10 ورزشکاران غوره شول. دا سیالۍ چې د هرات ولایت د 4 کلبونو څخه د 6 ورزشکارانو په ګډون ترسره شوې. د سیالیو غوره څیرې به په کابل کې په فول رزم ملي لوبډلې کې د ګډون لپاره له نورو ګڼو ورزشکارانو سره هم سیالي وکړي. بارسلونا غواړي چې د اروپا اتلانو لیک راتلونکو لوبو ته کریستیانو رونالدو دې لوبډلې ته ورجذب کړي. سکال د اروپا فوټبال د اتلانو په لیک کې د منچستر یونایټد نور ګډېدو رونالدو خوشنۍ کړی او غواړي چې له دې لوبډلې سره خدای پامني وکړي. که څه هم چې منچستر یونایټد سکال په اروپایي لیګونو کې ښه نه دی ځلېدلی خو 30 کلن رونالدو په کډو لوبو کې له ځانه وړتیا ښودلې او په ډېری لوبو کې د غوره لوبغاړي او ښه ګول وهونکي لقبونه هم ګټلي دي. وړاندې له دې روم، بایرن مونیخ او چلسی لوبډلو هم د کریستیانو د پیرلو خبره کړې خو منچستر یونایټد ویلي چې خپل دا پرتګالي لوبغاړی به له لاسه ورنه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کلی کو. په میدان وردک کې د جوړو څاګانو د کیندنې لکبل د اوبو سطح ټیټه سوی چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
دا د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د جوړو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبورۍ له وجې کیندلې ده. د ده په خبره چې په سیمه کې ویالې او چینې وچې شوي دي.
سایخول خو وچکالۍ بیخي ډېره زیاته ده. خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. دلته او چینې څه ویالې چې دي ټولې وچې دي، برسېره ټولې شمسۍ دي او شپه ورځ چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې یې هم وچې کړي دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې چینو مخکې ښه اوبه لرلې خو کله چې د دوی له سیمې څخه پورته خلکو ژورې څاګانې وولې نو د دوی چینې هم ورسره وچې سولې.
زموږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې او زموږ اوبه یې وچې کړلې او دوی برمې وویلې په شمسۍ باس شي. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی. موږ ته خدا د ادبي والي دي موږ دواړې وچې دي نو تاوان یې څه ځای.
د میدان وردګو ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي خو وایي د حل لاره یې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلکو لپاره یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینران خپله هم نماینده دغه کلي ټول لغه پکره شو خاطی وس خبر روان شو بیرته نو د ګربت باندې جوړ شو د موږ د کرت او سیرابوت ول سوالې پر ګټا وره تمه ده
د افغانستان د اوبو لوی ستونزه وچکالی ده چې پر محلي پر کرنه سربیره په لوی شارونو کې هم د چاک په اوبو کې کمی راځي سخت وچکالی په افغانستان کې ناورین جوړولای شي ځکه چې د کلی او باندو ډیری اوسیدونکو خپل لمړنۍ اړتیاوي له کرنې او مالداری څخه پوره کوي
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو ترمنځ د کرکټ جام د وروستي پړاو سیالۍ د سیمه ایز راډیو د پیغام سولې پیغام سیمه ایز راډیو د لوبډلې په بریا سره پایته ورسېد نور حل په دې راپور کې
د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د خوست رزنیز کرکټ جام وم پړاو سیالۍ د سولې پیغام راډیو په بریا پایته ورسېده یاد سیالۍ چې 25 ورځې مخکې پیل شوې د خوست د نوو سیمه ایز راډیوګانو او تلویزیونونو 230 خبريالان پکې ولوبېدل د خوست ورزشي خبريالانو او شونونکو شراغړي رحمانګیز آزادۍ راډیو ته د خوست رزنیز کرکټ جام په اړه وویل
دا لوبې تقریبا 25 ورځې مخکې د خوست په حکیم تڼیوال لوبغالي باندې ترسره شوې د خوست نه سیمه ایز رسنۍ دغه سیالیو ګډونوالو وچې تقریبا 25 ورځې دوام وکړ او د سولې پیغام اتلانو په ګټه دغه سیالی پاتې ورسېد
د خوست ورزشي خبريالانو او شونونکو شورا مرستيال ولی رحمان گوهر د دې لوبو د اغیزو په باب وویل
دا ځل د دې سیالیو لپاره خامہ په هوا شو چې شخصا د ټولو رسنیو مسولینو نه مننه کوم تاسو ولې د منوال په ډیره کچه باندې لوبغالي ترغلی او ان دې لپاره چې ملي نړیوال رسنیو دې تزدخه کوچی په دې سیالی باندې رپورټونه جوړ کړ دا غڅ و چې لپخوانه د پدې خوا په ټولنه باندې شخصا د ورزشي خبرانو په دوی پاغه لوبو باندې دوی پاغه سړیاو باندې ډیر تاثیر کړی دا چې دوی لپاره یو وخت تفریح وشو
د خوست رسنیز جام وم پړاو سیالیو پایلوبه د جمن شان او سور پیغام راډیو اتلانو ترمنځ تر سره شو چې د سور پیغام راډیو اتلانو په بریا پایته ورسیده د جمن شان لوبډلې لوبغاړي شیرین درمانوي په دا ډول لوب کې نه وځ در رسنیو د کارکونکو او خبريالانو ترمنځ پیژنګلوي کیږي بلکې د دوی ترمنځ همکاري او همغږي هم ډیریږي
زیاتره خبريالان په دغه کې سره یو ځای کیږي سره پیژنګ دلوی پیدا کوي یو بل سره زیاتره خبر اعلان کوي یو سیمه تزین د دې لار مونږ غړي کې پیدا کول شو د معلوماتو په تبادله کې ډېر مسموسره د ډول رسنیز کرکټ او جمونه چې تر سره کیږي په خوست کې د زمونږ لپاره په کاري ماحول کې ډېر مهم تمامي
سور پیغام رادیو اتلان لوبډل مشر کایخان شاه چې د دې لوبډل دی وم پړاو سیالي دویم ځلې اتلوري خپل کړول په دې سره د رسنیو ترمنځ کله ناکله نه سالم رقابت په واداس مثبت روحیه بدلیږي چې مخاطبینو ته ګټه رسیږي
یو د بل سره رقابتي چلند شیدای چې کوي هغه په یو سالم چلند باندې تبدل شي او یو د بل سره پیژنې همداشان خپل نظریات سره شریک کی او یو د بل مثلا رادیوګان رسنۍ ته ګور یو د بل چیرې نه دی لیدلی مثلا مخونو سره نه دی مخمشه هغه سره مخمخ کیږي او نه پسته دوی کول شي او خو او سالم اتفاق او یواری باندې دوی مخته ولاړ شي
د پوهنتون د ټولنیز علوم استاد سپین روان ورزی هم په ورستۍ و کلونو کې د خوست د سیمه ایز رسنۍ په منځ کې د کرکټ لوبي ګټوري بولی وای په دې سره در رسنیو د مسؤلانو خبريالانو او کارکونکو ترمنځ همکاري او همغږي ډیره شوې ده
ستاسو لا پیغامونو
زه شست خان مینوال دی لمن ولایت غریشول سوالی څه د غزغش پیغام تاسو ته پریږدم زما د ازادي رادیو څه ته هیله ده چې دلته زموږ په سیمه کې تلپنان هیڅ کار نه کوي دا اجازیز د سیمه پر منډیکا د غریش ولسوالی نو موږ د مسلینو ته د هیله لرو چې تمشت دی انتنان و درې خدید ته و درې
بس مننه کوله زدې رډیو لټور کر کوم څخه موږ د 15 کال کې چې زدې رډیو ور دین کی نو خو وخت ته وړه ما زدې رډیو وکین چې ونن لپاره ډیر غټ خدمت کړای
نورستان ولایت نه وحدت په نورستان خبرې کوم زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه دا هیله ده چې د کم ټیټ رتبه مامورین چې دي یعنی اجران او دغه معلمان متاسفانه د دې او دغه ماشونو ډیر زیات ټیټ دي او د دې کورنۍ هغه اړتیاوي په دې سره نه پوره کیږي تاسو ته بهتر معلومه ده چې د خوراکي توکو او مواد همدارنګه نور نرخونه په بازار کې ډیر لوړ شوي دي او په داسې شرایطو کې 15,000 افغانۍ زما په نظر باندې د کور اړتیاوې نه پوره کیږي باید دغه اجرانو او دغه د معلمینو معاشونه باید لوړ شي حداقل تر 10,000 نبره باید معاشونه ورکول شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.